e ao giornalista.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارانها و سرازیر شدن سیلابها در 13 ولایت افغانستان هشدار دادند. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بامیان، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار و بدخشان امروز جمعه و فردا شنبه احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد و مقدار بارندگی در مناطق مختلف افغانستان بین 50 تا 100 میلیمتر پیش بینی شده است. در ماه گذشته بر اثر بارانهای شدید و جاری شدن سیلابها در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار حداقل 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند و خسارات مالی هنگفت نیز به مردم وارد شد. سازمان خبرنگاران بدون سرحد یا RSF خواستار رهایی مهدی انصاری خبرنگار افغان از زندان طالبان شدند. خبرنگاران بدون سرحد روز پنجشنبه در اعلامیه گفته که بر اساس اطلاعات این سازمان انصاری از 2 هفته به این سو در توقیف استخبارات طالبان قرار دارد، اما این ریاست از اعلام رسمی در مورد دستگیری این خبرنگار خودداری کرده. اعلامیه هم می‌افزاید بر اساس اطلاعات سازمان خبرنگاران بدون سرحد، مهدی انصاری به دلیل محتوای آنچه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود دستگیر شده. توقیف مخفی این خبرنگار پذیرفتنی نیست و باید رها شود. بر اساس گزارش‌ها مهدی انصاری در 14 میزان در منطقه دشت برچی در کابل دستگیر شده است. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته ملیشه ها در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان حداقل 10 ملیشه کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. رسانه های پاکستانی امروز از قول منابع امنیتی گزارش دادند که این حمله شام گذشته آغاز شد و تا ناوقت شب ادامه داشت. با گفته مقامات امنیتی پاکستان بر اساس اطلاعات ابتدایی 10 تن از پرسنل ملیشه ها کشته شدند و با توجه به وخیم بودن وضعیت صحی زخمی های این رویداد احتمال افزایش تلفات وجود دارد. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته، اما تحریک طالبان پاکستان یا TTP در این منطقه نیز مانند سایر مناطق خیبر پختونخوا فعال است. روز گذشته اردوی پاکستان ادعا کرد که 9 عضو تحریک طالبان پاکستان به شمول 1 قمندان و 2 انتحاری را در ولسوالی باجوار خیبر پختونخوا کشته است. مقام‌های صحی فلسطینی میگویند که روز پنجشنبه حداقل 17 تن در حمله هوایی اسرائیل بر 1 مکتب در منطقه مرکزی نوار غزه کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول این مقامات گزارش داده که بیجا شدگان از این مکتب به حیث سرپناه استفاده می کنند. در گزارش از قول مسئولان شفاخانه گفته شده که در این حمله 42 تن دیگر نیز زخمی شدند و در بین کشته شدگان 13 کودک زیر 18 سال و 3 زن نیز شاملند. اردوی اسرائیل بدون ارائه شواهد گفته که جنگجویان حماس در داخل این مکتب هدف قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسند. این حمله در حال صورت گرفته که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته که اسرائیل هدفش را در زمینه سرکوب گروه حماس به دست آورده و مذاکرات در مورد آتش بس و آزادی 10 ها گروگان اسرائیلی در روزهای آینده از سر گرفته خواهد شد. پولوسی جرگه دومای روسیه توافقنامه همکاری های استراتژیک با کوریای شمالی را تایید کرد. این توافقنامه امکان دریافت کمک های نظامی از کوریای شمالی را فراهم کرده و امکان مشارکت یک کشور ثالث را در جنگ اوکراین افزایش می دهد. این توافقنامه که روز پنجشنبه توسط دوما تصویب شد در جریان سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به پیونگیانگ پایتخت کوریای شمالی در ماه جون امضا شده و همکاری بین 2 کشور را تقویت می کند. بر اساس یک ماده این توافقنامه اگر یکی از جوانب مورد حمله قرار گرفته وارد جنگ شود، جانب دیگر باید فوراً از همه امکانات برای کمک به آن استفاده کند. تا هنوز واضح نیست که این ماده توافقنامه همکاری های استراتژیک با کوریای شمالی چگونه تفسیر خواهد شد. اما کوریای جنوبی و ایالات متحده آمریکا اخیراً اعلام کردند که بر اساس شواهد شماری از عساکر کوریای شمالی در روسیه هستند و معلوم می شود که نیروها در حال تمرینات آموزشی می باشند. در بازی‌های نیمه نهایی رقابت‌های جام امرجنگ آسیا تیم افغانستان امروز جمعه به مصاف هند می‌رود و تیم پاکستان با سریلانکا روبرو خواهد شد. بازی اول نیمه نهایی بین تیم‌های الف کرکت پاکستان و سریلانکا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل و بازی دوم بین تیم الف کرکت افغانستان و هند ساعت 6 شام به وقت کابل آغاز می‌شود. برندگان هر دو بازی به دور نهایی را می‌یابند. قرار است دور نهایی رقابت‌های جام کرکت امرجنگ آسیا روز یکشنبه 6 عقرب برگزار شود. قرار است امروز تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان به مصاف کمبودیا برود. این بازی در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا ساعت 4:30 عصر به وقت کابل در استادیوم المپیک شهر پنومپن در کمبودیا آغاز می‌شود. تا اکنون تیم ملی زیر سن 17 سال افغانستان تیم فیلیپین را 8-0 شکست داده و 9-0 در برابر مکاو برنده شده است. رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های فوتبال زیر سن 17 سال آسیا به اشتراک 43 تیم در 10 گروه به میزبانی 10 شهر مختلف آسیا آغاز شده. تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان در گروه بی با تیم‌های فیلیپین، کمبودیا، بنگلادش و مکاو همگروه است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرغلی د پښتون قومي چرګې پریکړه به عملی شي. د خیبر درې پریګي لالمکی د اکتوبر په 14 د پښتون چرګې 22 وړاندیزونه وکړل. یو مهم وړاندیز یې دا دی چې په دوو میاشتو کې د پښتون لسیمو پوځیان او وسلوالې ډلې لکه تحریک طالبان پاکستان او داعش ووزي. که څه هم د خیبر پښتونخوا د ولس تر څنګ صوبایي اسامبلۍ هم د جرګې د وړاندیزونو ننګه کړې، خو د پوځ د ایستلو موضوع له اسلام آباد سره تړلې ده. که مرکزي حکومت خوښه نه وي دا مسله به څرنګه تطبیقی شي؟ دې جرګې دا فیصله هم کړې ده چې د ډیورنډ پر کرښه باندې د تګ راتګ لارې پرانستې وي، او کوم اصول چې د دې کرښې په ارتباط د انګریزانو په وخت په 1893 کال کې د ډیورنډ د کرښې د تیرېدو په وخت وضع شوي وو هغه دې پلي شي. همدا اصول تقریبا تر 2010 کال پورې روان وو. د جرګې ځینې پریکړې لږ ډېرې سیمه ییزې دي، لکه د برېښنا د بیې چې یو یونټ دی په 500 روپۍ شي، ځکه چې خیبر پښتونخوا خپل برق لري. دا او د جرګې د نورو مادو د کېدو لپاره اعلان شوی دی چې د پښتنو له سیمو به 240,000 ځوانان راغونډیږي چې دا پریکړې عملي کړي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ او په یوټیوب کې هم وڅارئ. په دې دواړو خواله رسنیو کې که غواړئ خپل نظر را سره شریکولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته اسحاق اتمر د پوهنتون استاد د سکایپ له لارې له جرمني را سره دی. د اتمر صاحب هرکلی کوم. دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګلایاز را سره دی. دواړه ښه راغلی. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې د جرګې دا پریکړې، خصوصا دغسې پریکړې چې ما اشاره ورته وکړه لکه د پوځیانو وتل، دا د صوبایي حکومت موضوع هم نه ده، دا له اسلام آباد سره تړلې ده، داسې پریکړه به عملي شي؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته جناب ایاز صاحب ته لیدونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه غواړم چې دغه جرګه په دوه برخو باندې وویشم. یو هغه د دوی غوښتنې دي کوم چې تاسو ورته اشاره وکړه، یو د دغه جرګې جوړېدل دي. اول په دې باندې زه لنډ تبصره ولرم چې زما دپاره ډېر دلچسپ او په زړه پورې و چې یعنې څنګه وشو کولای چې پښتانه ټول په دغسې یو وخت کې چې هلته مشکلات هم ډېر زیات دي د ټول پښتونخوا نه په یوه خبره دوی سره راغونډ شي ټول شي. فقط کې هغه خبره چې ویل چې پښتانه اتفاق نه لري دا متل باطل شو، او دا وښودل شو چې د پی ټی ایم رهبري دغه توانمندي لري چې دوی تقریبا په سلهاو زره خلک موبلایز کړي، کور په کور وګرځي، د هغوی ډیټا واخلي، خبرې واخلي، او بیا په درې ورځو جرګه کې دا ټول دغسې تنظیم کې چې څه مشکل پیدا نه شي د حکومت سره، د صوبایي چارواکو سره او نور د خپلو خلکو ترمنځ په دغې جرګه کې چې راغلي دي، دا خو د مختلفو قومونو نه راغلي ول، د اقل یو اختلاف نظر موږ په دې کې ونه لید، او دا زما په فکر چې یو ډېر لوی لاسته راوړنه دی او د افتخار ځای دی چې پښتانه وشکولی چې ثبوت کړي چې دوی هم متفق دي، هم په یو غږ دي، هم تصمیم نیولی شي، هم دوی هر کار کولی شي. راغلو ستاسې پوښتنې ته، یقینا زه څو ځلې ما په دې رسنیو کې دا خبره کړې چې دا داسې اسانه مسله نه دی. په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو، ګر چې صوبایي حکومت دې سره خپل موافقت اعلان کړي، او دا خبره هم وکړه چې دا آئینی دی، یعنی دا قانوني غوښتنې دي. نن دغه راپور ما په رسنیو کې ولوستو چې صوبایي اسمبلی د خیبر پختونخوا دغه غوښتنې قانوني وبللې. خو په هر صورت زما باور داسې دی چې مرکزي حکومت به دا غوښتنې نه مني، یا حداقل دغه دوه درې غوښتنې به چې مشکل دي دا به ونه مني.
مهرباني مامدا پښتنه کولای شي کومې غوښتنې؟
یو د پوز ویستل دي، دې کې بیا ټي ټي پي هم شته، که حکومت یې ومني آیا ټي ټي پي به را ومني که نه، د هغوی دریځ په دې برخه کې څه دی، هغوی مقاومت کوي که مقاومت کوي بیا یو مشکل جنګ جګړه به رامنځته کیږي. او بل د ډیورنډ مسله ده، د ډیورنډ مسله باندې پاکستان ډیر کار کړی، او هغوی لکه چې تاسو ورته اشاره وکړو په 2010 نه را په دیخوا دوی دغه ذهنیت دې ته آماده کړ چې اغزن تار وغځوي، په پاسپورټ باندې تګ راتګ وشي، او دا نورې خبرې تجارت دغه ده. موږ او تاسو په تجارتي برخه کې چې دغه ستونزې ګورو چې زمونږ مالونه، زمونږ د تجارانو مالونه په افتو هلته بند پاتې کېږي، دا ډېر مشکلات افغانانو ته او خواته د پښتونخوا خلکو ته هم جوړې کړي دي.
اکمر صاحب وباښئ، اکمر صاحب، د همدغه د ډیورنډ د کرښې په اوږدو د تګ راتګ مسله دا که چېرته ورته وګورو، د پښتنو د سیمو لپاره د ټولو په ګټه ده. یعنی مثلا دغه اوس چې دغه لاره د تورخم بندوي، په پېښور کې سبزیجات په خپل وخت ګران وي، بیا که دا لاره بندوي اخواته په جلال آباد کې ګرانی راځي، نو د پښتنو غوښتنه دا ده چې دا لاره باید پرانیستي وي. کله چې د خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې کوم پښتانه دي، د دوی ټولو غوښتنه دا وي چې دا لاره دې پرانیستي وي، نو څوک بیا مخه نیولی شي؟
دا ټولو په ګټه ده، هم د افغانانو په ګټه ده، هم د پښتنو په ګټه ده، او دا لاره هیڅکله نه ده بنده شوې، مګر هغه وخت کې چې افغانستان کې هغه نظامونه و چې هغوی د پاکستان د سیاستونو سره مخالف و، او یو موده دغه لاره بنده وه، بیخي چور بند و، ترانسپورت هم په دې باندې نه کېده. البته هغه د داود خان د صدارت وختونه و زما یادېږي. خو په هر صورت همدا اوس د خپل د منظور پښتون خبرې دا دي چې په سلهاو زره پښتانه هم په سپین بولډک، هم په تورخم کې، هم په انګور اډه کې، هم په غلام خان کې، دوی د دوی د ژوند کاروبار په اصطلاح په همدغه بندرونو کې دی.
اتمر صاحب، په همدې برخه کې تازه خبر دا دی چې د تورخم او د پېښور ترمنځ لاره بنده وه، هلته د دوو قومونو استازو د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره کتلی دي او موافقه یې کړې ده چې لارې خلاصې کړې وي. ممکن دا هم د دې جرګې سره ارتباط ولري. خو ګلایاس ته برشم، په همدې برخه کې تاسو له مشال راډیو کوم راپور لري؟
بالکل، و څنګه تاسو دې خبرې ته اشاره وکړه او اتمر صاحب په ډېر تفصیلي یو خپل نظر په وړاندې کړو. د کوکیخیلو قبیلې تقریبا د 15 او اویا ورزونه دا تورخم لار وچی چې دا د تړلې و
او بخښې چې نو ویل چې 55 ورځې
نه 15 پنځه اویا ورځې وشوي چې دا تورخم لارې تړلې وه او د دې د وجې نه هم ډېر زیات